یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطلب درته لرو، خو پایل به په خبرونو وکړو. د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایی اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبرې کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایی اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 د اګست په 13 امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي دي. په زابل کې د نری رنز یا تبل کروز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنز لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. دا په عین حال کې د بیپول ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. په وروستیو کې په زابل کې د نسناستي او شری ناروغي هم ډیر خبرې شوې دي چې له کابل یو شمېر ماشومان په تیر بیا مشران هم په دې مرض اخته شوې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په نومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالر په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیر بیا د جلغوزو صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي جربه 43 ټونه جلغوزه ایتالیا ته هم صادر شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ملګرو ملتونو له ځنګړي محکمې وغوښتل چې پر روسي د عدالت پر بنا سزاوي وضع کړي. زيلنسکي دغه غوښتنه پروند ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زيلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. پر روسي نیوکه وروسته تر هغې نیوکه روسه تر هغې توند شوې ده چې له خپل خاورې سره د اوکراین د څلور سیمو د یوځای کېدو په اړه یې د ټول پښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په برخه کې چې وغندل شو او لیدیزو چارواکو ویل په رسمیت به یې ونه پیژني. او په روسیه کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له دیارلسو ډېر کسان توقف شوي دي. د روسیې په اته دیرشو ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرف قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډېر کسان په پلازمېنه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقف شوي دي. مظاهرچیانو کې میرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومانو لپاره ژوند غواړو شعارونه ورکول. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې په دغه مظاهرو کې د ګډون لکبله په 15 کاله بند هم کېدای شي محکوم شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د خوړو نړیوال پروګرام په خبرتیا کې ویل دي د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیون وګړي د لوګي لامل په بیړني حالت کې وي. لدې سره جوخت بیا د نورستان په مرکز پرون کې د فوټبال غوړ لیگ سیالي پیل شوې دي. ځوانان ورته خوشاله دي.
نو باندې یاندې خنې ولې ټیمونه او سپورټي مسابقه ډېره ښه باندې نه مسابقه کې باندې ټالو کول شي شش په پر دوه او مونټي د شکاس پکې.
بلخوا بیا د غزنی اوسیدونکو وای د طالبانو پر اتک سره لودن موسیقي او خوشحالي نتللې دي. نورما طالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرونه کې موزه فريده سيال قربانې. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرتیا د غیداري د سپتمبر 28 په راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیون وګړي د لوګي لامل په بیړني حالت کې وي. د سازمان افغانستان ته د شپږو حقو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړني مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکو کې باید د مړینې لګواغ وشغورل شي. نور حال په دې راپور کې
بس په دغه مخستان ته ختم کې چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکو او دی وی وکاسي کورنۍ سرپرست دی. دای او د کورنۍ څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بې وزلې سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم مرسته ترلاسه کړي ده.
زه به یو ما ماشام بل ماشام ور گردم په کورو کې زریه کوم ورو ټوک ټوک يم ستلی لازم شپش چې وریا بم ور دی چې اس شپش په خوا سره ورو را یات ور په خوم څه چم وکم څه وکم ور نه په مای بین کې سپتلرم نو ور تنخالرم په ستور ګړون جن نه د خواري سړی لرم راځي ورو ش نه مې ورو نه بنادي ور مور په ستور ګنا بناده پلار مې سم ژر دی پر لکاره دی زو ور په خواس په پخر گزاره کوم زما سره دی ورو رم کاری وکي
محمد انبیا وای دی حالت دومره پتن کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ غواړي خو دا یوازې محمد انبیا نه دی بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې لو ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري او ازادي رادیو په خپل راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا شپږ میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم په کې لوړه سي د دغه سازمان د یادې ادارې له لوري په یو خپور سوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې شپږ میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت ګواښ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي ځکه سخت زمای او کم او بلرونکی موسم پر رسیدو دی په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطی ځپلو هیوادونو کې بشری مرستو ته اړتیا ده خو په شپږو هیوادونو افغانستان ایتوپیا نایجیریا سومالیا جنوبی سودان او یمن کې بیړنۍ بشری مرستو ته اړتیا ده تر څو خبره د دې هیواد اوسیدونکو د لوږې له ناورین او له مرګ وژغورل سي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمی کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنۍ سیمو کې شل زره کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له شل میلیونو ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ و اویاو می غونډې ته بیلابیل مشرانو په نړۍ کې د لوګې پر موضوع تمرکز وکړ یو شمیر مشرانو د افغانستان په نوړ اقتصادي حالات او قحطۍ اندېښنه ښکاره کړه دوی په عین حال کې له زده کړو د افغانانو په محرومیت هم خفګان ښکاره کړی دی اسمت سروان نور راپور کوي
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسامبلی ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت لپاره ل 800 نورو خبرېدونکو ناروغي سره مبارزې ته د بسپنی ورکولو او د اقليمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه د پخپل وینا کې پر اوکرين د روسي پر يرغل ډېر تمرکز وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پوري اوکرين ته د سباندې 25 میلیارډ ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی ایمانوئل ماکرون چې په نیویارک د ملګرو ملتو و افیایي میخوندې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختی باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې و شامله مسأله و انګیرل شي د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل خبرو کې لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري لستکو د جنونو د بیبرخي کولو په وړاندې به تفاوتونه ووسی د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان جنو د تعلیم د محرومیت او د حقوقي د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاتنه شي د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واکتر رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال و بنل شولز د مسالې ته په اشاره وویل هیواد د افغانستان منځنی ختیځ او په ورستیو کې د اوکرين میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلی غونډې ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپل اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقوقو لپاره لازم اقدامات وکړي د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبت تحولات ته خوشبین دي او د افغانانو ملاتړ کوي ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیژلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي خو لدې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډېر دی او هڅه کوي چې د انلاین غونډو لارې د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامست کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس په افغانستان سویل کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه خخکته یو شمیرنجون زده کوونکي کې په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلی دي. دغه نجونې چې ډیری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه راضیه په کندهار کې د یو شونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له شونځي استل سوي او ورته ویل سوي عمر زیاتې. راضیه زیاتوي چې شونکې نارینه و او د شونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه شونکې پیدا کیږي دوی به شونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله ما چې په وختو تاسو غټانی یاست تاسو پای چې په کور کې شین تاسو ته چې زنه مالمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمان ولا ډیر نه نه دي به برخ پات دي اوس ما ورته دته چې زنه کورس پیل څو کار کورس کې زه اوس ورته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمان را تراسي مرته ټولې په وخت څه ولې پښ پژم سم زلرم سم پدوم سم کې مولې په ول سم کې مې کور دې په وخت.
ګلالي او فوزیه د دامن ولسوالي وسیدونکې دي. دوی دواړي 15 کال عمر لري. دوی وای په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له شونځي وېستل شوې. دوی د خپل شونځي څخه د ایستل سو د غډول انجن شمیر شاوخوا سل تنی ادبي
د مشک شران په غسن تو کې پېښېږي خو موږ غټان انجن وته زګ داک نه لري تراسي نو دا غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه برتر ایتل کې چې موږ خپل انده جوړ کوج په واړ پنده کې ډاکټر سو خپل یوه خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې نو دا غشتن موږ ته زمي مکتبونه راتلې لکه
د دې څنګه کوم بلای موږ داسې بس ګرد راوي څو لاړې سي بلات است مکتب نه وي نو موږ ته به خمس مشکلات پیدا کړی چې کوم څه یو څه دغه وسې چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ ستاسو مکتب سره وتلی نه مو فرش دي مکتب.
بلخوا د کندهار وسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجنۍ شونځوي ته نه پرېښودل ټولنه د ویلوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وایي طالب چارواکي دي کلټوريستونز نه بهانه کوي.
په راپور کې مواردل چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي یو څخه خخکته یو شمیرنجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلی دي. له دې سره جوخت بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سه‌شنبې په ورځ مولوي حبیب الله غا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. له طالبانو د افغانانو او نړیوال غوښتنه وه چې له شپږم ټولګي یو پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر وګمارنه د نجونو د ښوونځي او د پرانستلو او نو پرانستلو له مسلې سره څومره تړاو لري. اسمت سروان په لړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمي یوسف زی سره مرکه کړي او نمړې ورته ویل دي چې مولوي حبیب الله غا څوک دی او په خوې څه دند لرله.
حبیب الله غا د کندهار د ارغنداب ولسوالي د جوی لاهور د کلی اوسیدونکو ده. دغه یو ډیر مشهور او مننه فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په خو وختونو کې د ډیر اسماعیل خان کندهار ته راغلی وو. پلرونه هغه صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په دا پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله غا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او اوسنی حکومت کې هم په کندهار کې د علماء او د شورا مشر کوم چې داسې یو اورګان نه د چاغه د خلکو سره خلکو باندې د اجرات وکي يا دي حکومتي کارونه کوي د کوم خاص حکومتي تجربه د خوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه پامل هميشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هيبت الله خونزاده او يا املا محمد مر خونزاده وي غويته منلای پامل د احترام ورته لري لدی عمل ز فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر املا هيبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی دا
نو څه فکر کوي چې حبیب الله ها د دې لپاره چې د جنونو شونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونو کم شي د لپاره ټاکل شوی دی او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت ریس خپل کړي
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زدکړې نه دي کړې یو عادي زدکړې په مدرسو کې تر سره کړې دي اصلا شیخ نور الله چې د دوران دینه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ ایبت الله خونزاده ته د مکاتب او د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ ایبت الله خونزاده له طرفه رد شواله چې لامله شیخ نور الله یو څه مایوس شولو خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینه غړي وای چې باید د جنونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي او ویل کیږي چې دغه پرانستلو لومړی طرحه شیخ نور الله منیر جوړ کړی و چې د زینو طالبانو له لوري چې ویل کیږي تعداد یې 15 صدا او تر شیخ حیبت الله خان راتاو دی هغوی لخوا رد شوی ده نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوال ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري او ویل کیږي چې دغه 15 طالبان 15 پک طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د انجنونو د مکاتب د پرانستلو سره مخالفت کوي
اسمت سروان و چې د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمي یوسف زیری د پوهنې نوی وزیر حبیب الله غا پاړه خبرې کړې وي
جوان
آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو اروپای ټولنې د روسي په وړاندې د نوو جزایی ګامونو د خستلو ژمنه کړې ده دا روسته له هغه چې مسکو په اوکرين د خپل بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوزي تحرکات اعلان کړی دی سفیر لاستن اگزری سره په استډیو کې ده په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل روسه له هغه د روسي پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې موسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ بورل د سپتمبر 28 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو تر یوې بړنۍ ناستې وروسته وویل چې موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږي روسي په وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو بورل وویل اروپای ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر رسمي غونډه کې وشي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوی نظامی تحرک امر کړی و چیرته چې روسي ځواکونه په دې ورشتو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړي چې دوی له فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې تر روسي واک لاندې سیمو کې له روسي سره د یو ځای کېدو په اړه د رای ورکولو پلانونه تړونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپارول او وی غندله. پوتین د هم ویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو غوښته شي خبرې نه دي. دغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل په پرونی ناسته کې په دې اړه وویل:
Now it's clear that Russia wants to destroy Ukraine.
دا اوس واضح ده چې روسیا غواړي په ټوله معنا اوکراین لمینځي یوسي. لومړی د جګړې په پایل سره د ملګرو ملتونو چارټر مات کړ. اوس دا ښکاري چې د روسیې پوتین غواړي نه یوازې اوکراین بلکې نړیواله ټولنه هم چې دلته په نیویارک کې راټول شوې ده لمینځي یوسي. باید په دې اړه باندې یو څه وشي. بورل د اټومي وسلو په کارول سره اروپا ته د ګواخ پاړو ویل د ټوله نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید خبرګون وخی. هغه ویل د اروپای ټولنې وښت غړي باید د اوکراین لپاره خپل دوامدار ملاتړ تکرار کړي او نړیواله ټولنې ته د هغه نمنلو وړ وضعیت په اړه خبرداري ورکړي چې پوتین مکټول ورسره مخ کړي.
اوس په نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غورلیک سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ په یو میاشت دوام وکړي او د لس لوبډلې به پکې ولوبېږي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه آزادی راډیو ته وویل:
لستی مونومانس کې غوړه سیالي پیل شوې ده. فوټبال سیالي البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدګمټال فرانس شټیوی ټیمونه کشته کې دیوا پښکی واما وایګل کوانت وایګل کانټیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې ګلوبي پښکی به مسابقه پیلېږي او به ګلو چې کوم ټیم فائنل ته ورسیږي او مده یې اندخې نه ولې ټیمونه او اوس په مسابقه کې خدای باندې نن مسابقه کې به مټالو کول شي شش پپر دوا او امر ټیم ته شکاس ورکړي.
رحمت الله د برګیمټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غورلیک سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره و چې له خمرغه هغه زمون لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، وزلوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپل لوبډلو حسابونه لپاره د لوبو میدانونو ته ورزي او له لوبو خوند اخلي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
فارن پالیسی خبرونه د امریکا د خزانه وزارت لخوا د سویس یو صندوق ته د افغانستان بانک د کنګل سویش تمنې پر استولو یو لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې ولود امریکا د خزانه وزارت 3.5 میلیارډ د کنګل سویش تمنې د سویس یو صندوق ته لیږي. خو د کارپوهانو په حواله راغلي ک امریکا وغواړي او کنه د دغه پیسو ګټه طالبانو ته رسیږي. په مقاله کې د چارو د کتونکو او د نړیوال بانک د پخوانی اقتصاد پوه عمر جویاله په حواله راغلي له دغه پیسو د افغانستان پورونه ورکول کیږي او د پټکو دا کار طالبان له مسؤلیت او د خراب اقتصاد له مدیریت خلاصوي. وړاندې راغلي دغه پیسې عام افغانانو ته چې د مقالې په وینا له بیکاری، بیوزلی او ناوړه اقتصاد رنځوري کومه ګټه نه رسوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب خبرونی ته ویلي د افغانستان د پیسو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او لکلونو راهیسې د پیسو د ثبات د مالی سیستم د پیاوړتیا او لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو لګول سوی دی. نو موړي ویلي د دغه پیسو د تخصیص، استفادې او انتقال په اړه د امریکا هر ډول اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او باید له سره غور اور باندې وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د جیش محمد وسلوالي ډلې د مشر مسعود اظهر په اړه د پاکستان او طالبانو د حکومتونو په بیلابیلو دریځونو تمرکز کړی دی. په ورځپاڼه کې راغلي سره لدې چې طالبانو په افغانستان کې د مسعود اظهر د اوسېدو راپورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای په ورستۍ غونډه کې هم وویل چې اظهر په افغانستان کې دی. په مطلب کې ولو جیش محمد له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او له موضوع د باخبره سرچینو په حواله ویل سوي په تیرو کلونو کې د دغه ډلې شاوخوا 2000 جنگیالي د طالبانو په لیکو کې جنگیدل. د تورو پیسو سپیناوي او ترهګری سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف یو اساسي غشتنه هم ده چې پاکستان باید د مسعود اظهر پر وړاندې اقدام وکړي. لدغه ادارې سره پاکستان لا هم په خړ لیست کې دی او پاکستان هم دا روان کال دوه ځله له طالبانو وغوښتل چې مسعود اظهر تعقیب او توقیف کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د هغه حضور رد کړی دی.
اوس په غزنی ته ورشو. د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې اوس په ودونو کې له خلکو څخه خوشحالۍ دودونه او ساتیرۍ اخیستل شوي دي. هغوی نشي کولی چې ډولونه ووهي، اتڼونه واچوي او د خپل پلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشحالۍ ډیر څه له لاسه ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقۍ سندره وایي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بيډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلوي دي، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخل سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی. دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی د چا زوی به پیدا سه او چا به کوزده کړي و د چا به واده وو. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به ټول سره ټولېدا او یو کښنی میل بی بی نیولې او ساتو ساتي رايبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوسه یې کله کله شي برابر شي سره. نو بیا ځوانان مبین کدا سی څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د اوازونه وریا دی یعنی سره بر سره برابر ولا شي. نو هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا ام دغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکې یو کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
محمد ولید شمند ولایت کې د یو سوالیو څخه خبر سره کوم وروره وشتنه مذاکره طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه سینداور تسمه چې ولله وکړي موږ د سپاس ځای وروره بوم په 200 متره دی بیخی یوالا رنچیزی پا دیشتوار افغانستان که بدون دیبو کچه نکشته سیده کنید از ما پیغام نشد که
سلام علیکم زه د یلمن ولایت مرکز لشکرګاه څخه خبر کوم دغه کوم خبري چې روان دي وروره هر څه چې وای دا بالکل دروغ وای نه 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 وسره ستنه پولیس یې وسره ستاله یې لوی شری نیولې د جزو کاندې تر لاړې نورې وسه سره غور دی دوی پر ځای ماته د شهر نه ساتل دیږي چې کفار ګرځېدل د خلکو پر کورو چا په ولې ولکه دغه کار نه کول کمانډو یم بو سره و د جزو عزت او ابرو ساتل مګر دی په ولا خلی لوی شری د اجزو کالی تر لاړی دغه را چار سړی وای دا بالکل دروغ وای طالبان خپل هم دروغ وای طالبان یو خبر ملوات
ستاسی پیغام ستاسی نظر د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو په دې برخه کې درته نور بس پروګرام لرو چې زموکم کار به تاسو وړاندې کړی خو تر هغه وړاندې خبرونه د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې. دغه وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایي اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. په زابل کې د نری رنز یا تبل کروز ناروغي ډېره شوې ده. د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په رستي او څومیاشتو کې د نری رنز لک تر لګه شپږ سو ناروغان تشخیص شوې دي. د پاین حال کې د بیپول ډاکټرانو لوري په زابل کې د نری رنز د درملن لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای د روان کال په نمړی او شپږ میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالر په ارزښت جلغوزي به هرته صدر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او هر ته د صدرات او پتیره بیا جلغوزي او صدرات کم شوي. خود طالبانو د صنعت او سوداګري وزارت وایي چې د جلغوزي او د صدرات په صدرات په اندازه کې زیاتوالی راغلی دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ملګرو ملتونو له ځنګړي محکمې وغوښتل چې پر روسي د عدالت پر بنا سزاوي وځي کړي. زيلنسکي دغه غوښتنه پروند د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زيلنسکي څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصول نقص کړی دي. پر روسي نیوکه وروسته تر هغه نیوکه ه وروسته تر هغه توند شوې دي چې لخپل خاوري سره د اوکرين د څلور سیمو د یو ځای کېدو په اړه د ټول پښتنې پلان اعلان کړ او پر روسي کې تر پرونی او جګړې عزت مظاهره وروسته ل 1300 ډیر کسان توقيف شوې دي. تر روسي پات در شو خرونه کې پرون دغه مظاهره وروسته تر دی وشوي چې ولس مشر ولادیمیر پوتین د اوکرين جګړې ته د ریزرو قطاتو د لیکت فرمان صدر کړ. تر ډیرو ډیر کسان په تر ټولو ډیر کسان په پلازمې د مسکو او بل لوی ښار سن پټرسبورګ کې توقيف شوې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغ لاست زملالی بشریم تخنیکی چاري شمس الرحمن پر مخوري. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا په خواني رئیس مولوي حبیب الله آغا د پوهنی د سرپرست وزیر په توګه ټاکلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنی سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب به وخت نا وخت داسې لاندمنې څرګندونې کولې چې ډیر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړي دي د وویل
مله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدر ټولو کډمنو اردوونکو کارکونکو
او اردوونکو په بخښنی سره موږ غواړو چې تاسو ته د مولوی منیر ژغ درواورو. اوس به د دغه څرګندونې واورو چې د په اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې چې ولی طالبانو د نجونو شونځي بند کړی دي څه وویل.
ایلتی کتا د روزګان بازار نه وځلی دا جوړ پلمن پکلې کې سپینډرو نه پټنه ورکه خپل تا تدارک معلومی کته په جمعات کې پټنه ورکه چې څو پیسې د سپینډری څو پیسې د خلک دې ته تیار دي څو پلش پالس کلنه ولا سکلنه نور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دې دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی. نو له هغې نه پاسونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانشي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر شي.
اوریدونکو تاسو د مولوی منیر د طالبانو د حکومت پخوانی د پوهنې سرپرست وزیر څرګندونې واورېدې. د د څرګندونو په خبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خوندې یې زده کړو ته ولاړې سي. د یو اوریدونکي ژغ به واورو په دې مورد.
مالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدر ریٹور کو درمن اردن کو گھر کون کو سلام من کو مختار محمد قادم احمد علم دولت واشیر بلس والے څخه پیغام دا دی چې دغه طالبان ورونه ولې داس کې وڅو ترڅو به دغه د انجوړو شونځي یا مکتبونه به ځندوي. نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفات زمش دا غوښتنه د چې دغه تاسو تقریبا دا یو کال بشپړه کړی دی. د دې پردا چې تاسو هغه شونځي بند کړي باید لا دوی ته د شونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړي یا ورته برابره کړي وي. تر څنګه د لوکانو شونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم شونځي په ډیره زیاته ستونزو او مشکلاتو کې دي. کله معلوم نه یو کله ماشومان ورځي یوازې یو شونځي په ټول واشر ولسوالۍ کې سته. نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر شونځي باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر شونځي باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ور باندې لګول. نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفات دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا شونځي پرانیستي او دا هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېرې اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر شونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونه مکتبونو ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تیرېدو سره حل شي. په درنښت تاسو کشر ورو اختر محمد خادم.
اوریدونکو تاسو د یو اوریدونکو خبرې واوریدلې. تاسو پام بیا هم را اړوم چې د مولوی منیر په خبرو کې کستاس پام سوي وي د ویل چې مشران نارینه نه غواړي. اوس هم ورځو د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د یو اوسیدونکو حاجی شاه جهان چې عمر یې تر 15 کال لوړ دی د څرګندونی اورو.
جون شونځي چې په شرط په چوکاټ کې داږي سي پوسه در هم هیڅ ضرورت پوسه در در مشکل نه چې هغه شونځي وي سي پوسه در در په ډاکټر ته ضرورت سه.
اوریدونکو که څه هم د شاغلی مجاهد په ورستي بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دی ویل سوی، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوی دي هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پام ور اوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. په همدې حال کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي خښتن جونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې تر 14 کلونو لوړ دي له شونځیو څخه ایستلې دي. دغه جونې چې ډېرې یې د 15 او 16 ټولګي زده کوونکې دي، ازادي رادیو ته ویلي چې طالب چارواکي اوس شونځیو ته نور پرېږدي. د یوې زده کوونکې څخه اورو چې طالبانو څه ورته ویل.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله را موږ په سی واخستو تاسو غټانی استاسه پای چې پکور کښین تاسو ته شي زنه مالمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمان ولا ډیر نه نه دي به برخ پات دي اوس ما ورته دته شي زنه کورس پایل څو کار کورس کې زو سپیرته درس وایم پای چې مکتب شي روس شي زنه مالمان را تراسي مرته ټول په سی واخستو څوله پښ پژم سم زلرم سم
پدوم سیم کې مولې په ول سیم کې مې کور دې پسی واخست. اوریدونکو د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړ عمر انجونی یا د کښته ټولګي څخه استلې دي او کورونه ته استولې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي ژغبه وارو.
نو دا چې کوم انجونی دي معتلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي. نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معتل ده ان شاء الله.
د کندهار اوسیدونکو بیا وایي چې د شدینه شونځي تړل او اونجونی شونځي ته نه پریښودل ټولنه د یوې لوی تاریکۍ سره مخامخ کوي. همدا اوس په ټول افغانستان کې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ شونځي تړلي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د پوهنې له نوي وزیر د افغانانو څه تمه ده او آیا د نوي تقرري سره به د نجونو د شونځیو پرانستلو لپاره کومه معنا ورکړي کنه، کومې هیلې رامنځته کوي کنه. د خبرو لپاره را سره د زده کړو د حقونو مدافع آغلی قمر نیازی او د نجونو او ښځو د حقونو فعاله وړانګه هنري میلمنې دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایو. نیازی صاحب، لومړی پوښتنه به له تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې واورېدل چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر یو ډول لانجمنې څرګندونې کړې وې. د ویلي و چې په افغانستان کې خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي، او دوی غواړي چې خلک قانع کړي او راضي کړي، بیا به دوی ښوونځي پرانیزي. پر دغه مورد تاسو چې هلته فکر کوئ چې خلک څه ډول څرګندونې کوي، څه وایي؟ آیا دوی له دغو څرګندونو سره موافق دي کنه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول مینوالو ته، نور همکارانو ته. دغه سه د افغانستان بغیرت ولسته چې هیڅ وخت زموږ ولس دومره بی غیرت نه و چې د علم دروازې بندې کې خپل د خوندو پر مخ باندې لکه څنګه چې وسط غ بی غیرتی منستر غلې ده. او دا ډیر یو غلط وینا و د جناب وزیر صاحب. تر سرپرست وزیر ونو مشتر ډیره فکر کول چې شاید د خپل موین وسیږي د یو بخش چې داسې یو سرګندونه یې کړی ده د افغانانو په استازي توپ، چې ډیر یو غلطه سرګندونه و چې د استازي توپ وکړه. تاسو دا اوس د یو ځوان ژغ واورېدل زما په شمول د واشیر ولسوالۍ څخه چې هغه څه ډول یو تقاضا درلودله. که په واشیر ولسوالۍ کې خلک مکتب غواړي، د انجونو تعلیم غواړي، نو تاسو فکر وکړئ چې په شهرونو کې بچا وضعیت او د انجونو بچا وضعیت. نو زموږ غوښتنه د نظام څخه هم دغه ده چې په نظام کې چې کوم رهبری دي هغوی د دغه وزیر په برطرفولو کې او د نوي وزیر پراويستلو کې یو شپ پریکړه کړې ده. موږ دا تمه لرو چې ان شاء الله دا پریکړه پر ځای پریکړه وي او د خیر سره د یو داسې کس ثابت سي چې د افغانستان د ولس پر توقعاتو ځان برابر کړي. توقعات او غوښتنې د ټول ولس تعلیم دی. دوی نیمه برخه د ټولنه فلج کړې ده چې د تعلیم څخه به برخه کړې ده، چې دا یو ډیر سخت جفا ده او ډیر غټه فاجعه راوړي ده ځان سره، چې دوی ته اوس ډیر ناچیزه معلومیږي. ولو که ته په اقتدار کې واوسېږي که ونه اوسېږي، نو زما ملت ولې برباده یې؟ ولې زما ټولنه د بدبختۍ سره مخ کوي چې کلونه کلونه دغه دوه کاله تعلیمي کال چې زموږ ده ضایع سو، دغه موږ شاید په لاس کاله شل کاله نور کې هم جبران نکو.
ډیر مننه نیازی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. وړانګه هنري صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. تاسو د اغلی نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې هیله من دي چې نوی وزیر به د پوهنې د نجونو د ښوونځي په برخه کې سم اقدامات وکړي او ښوونځي به پرانستل سي. آیا تاسو هم ورته هیله لرئ؟ که زموږ د یو شمیر اوریدونکو سره موافق یاست چې پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته تبصرې پرېښې دي، او دوی ویلي دي له نوی وزیر څخه هیڅ هیله نه لري، او دوی فکر کوي چې دا نوی وزیر به شایي هغه پاتې ښوونځي هم وتړي. ستاسو څه فکر دی؟
سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم اغلی بشر او اغلی کمر ته، تاسو ټول اوریدونکو ته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ تر څو تاسو د رادیو د لارې څخه خپل ژغ پورته کړو. زما خبره او زما نظر په دې اړه باندې دا دی، اول خو زه خپل دغه نظر څرګندوم چې د اسلامي امارات څخه زما دغه غوښتنه ده چې په یو وزارت کې چې دی هغه کلیدي بس دی، په دې کې باید یو داسې شخص وګماري چې هغه یو مسلکي شخص واوسیږي. ډېر داسې پر اجتماعي صفحاتو باندې دا خبر خپور شوی و چې دی
هیڅ نه دیني زده کړې لري او نه هم عصري زده کړې لري. نو که یو څوک نه دیني زده کړه ولري او نه هم عصري زده کړه ولري، هغه به د دې هېواد د راتلونکي نسلونو په اړه باندې څنګه یو ښه تصمیم ونیسي؟ موږ داسې ښه ښه ځوانان لرو چې در ماسترۍ او در دکترا پورې یې زده کړې کړي دي او اوس هم په دغه هېواد کې پاتې دي، ولې هغه ځوانان نه راپورته کېږي و وزارتونو ته؟ ولې دغه تبعیض د منځه نه وړل کېږي چې تا په تېر حکومت کې کار کړی او په دې حکومت کې ته نسی کولی چې کار وکړې او بیا ته د یو داسې وزارت ته تاړه، ته یو داسې شخص تاکي چې هغه هیڅ عصري او دیني زده کړې نه لري، نو هغه به زما د راتلونکي متن په اړه باندې څه تصمیم ونیسي؟
مننه آغلی وړانګ هنری، زبرت تاسو ترازم. آغلی نیازی، که تاسو د طالبانو د چارواکو دوو چارواکو ژغونه مجوور دل د شاغلی منیر او همدارز د شاغلی نقشبندی، شاغلی منیر څرګندونی کړی وی چې افغانان په خپل نه غواړي، د ده هدف دا و چې یعنی د افغانانو په کلتور کې داس یو څه چې نه غواړي جنی شونځي ته ولاړ شي. خو شاغلی نقشبندی بیا وویل چې د نجونو، هغه نجونی چې په کندهار کې د ښوونځیو څخه ایستلې دي، د دوی په خبرو کې وویل سول چې دغه شرعي مکلفیت دی چې باید دا نجونی د ښوونځیو څخه ووزي. آیا ستاسو په نظر دغه خپله په طالبانو په چارواکو کې ضد او نقیض معلومات نه دي چې دوی افغانانو ته ورکوي، او آیا دا دوی په خپله په خپل منځ کې سره موافقت ستاسو په نظر لري پر دې موضوع باندې چې یو وایي چې دا د افغانانو کلتوري ستونزه ده او بل وایي چې دا شرعي ستونزه ده ځکه دوی نجونې د ښوونځیو څخه وایستلې؟
ګوري د دې دغه خلاف خبرې چې خپل منځي اختلافات دوی لري په ټولو چارو کې، دا اوس دوی نسی پټولای هم، ځکه چې اوس نړیوال ټول په هر څه آګاس و. د دوی ډېر اختلافات موږ ولیدل په ډیرو برخو کې، خو د تعلیم په برخه کې هم چې د دوی دغه اختلافات ته موږ پاملرنه وکړو، د دې څخه دا اخیسته کیږي چې دوی نه اصلا خپل کلتور پیژني او نه هم په شریعت آګا دي، ځکه چې تعلیم هم شرعي د ښځې حق دی او هم کلتوریزم ښځې حق دی. د نړۍ پرمختګ د تعلیم په ذریعه ده. نړۍ چې هر ځای ته نن رسیدلې د سیال سره سیال سوی دی، پر تعلیم باندې دی، پر علم باندې دی. نو ته څنګه ته د کم کلتور څخه بحث کوې چې ته خپل هغه کلتور اصلا پیژنې نه؟ دا څرګندونې ما یو وخت د میډیا د لارې څخه پر فیسبوک باندې واوردل چې پاکستان څخه
بلې آغلی نیازی
عمران خان وو
شه استاس جغبن سوی وو اوس بیرته واصل سو.
بلې عمران خان کله چې صدر مسله د شرعي مسله نه ده، ځکه شرعي مسله وای دا به د ټول
وسامسو مهرباني.
اها نو ما ویل چې عمران خان هم دا وینا کړې و چې دا د افغانانو کلتوري مشکل دی، یعنی اسلامي مشکل نه دی، شرعي مشکل نه دی، کني موږ هم مسلمانان یو، موږ هم یعنی د اسلام له نظر خپل شوز ته د حق ورکړي، د شریعت له نظر خپل انجونو ته د حق ورکړي چې تعلیم ترلاسه کړي. نو دا لکه چې داسې ښکاري چې د افغانانو کلتوري موضوعي ته زما په کلتور څه خبرې؟ ته څوک یې چې زما د کلتور څخه استازیتوب کوي او زما کلتور خلکو ته معرفت ته ورکوي؟ نو دغسې زموږ د دغه مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې تاسې اول ځان په کلتور آګاه کوي، تاسې خبر ځئ چې کلتور یعنی څه شی، بیا وروسته تر هغه تصمیم ونیسئ زموږ د دغه کلتور دپاره چې موږ دغه چې موږ څرنګه یو کلتور لرو، موږ څرنګه یو شرعي حق لرو، نه د شریعت خبرې، نه د کلتور خبرې. تر از ما استازولی که دا خوب سراسر جفا ده چی ته که
مننه آغلی نیازی زبرت تاسو ترازم. آغلی هنری، اول داسی انګیرل کېده چې د ټولګي پر اساس د نجونو د زده کړو حق اخیستل سوی دی او طالبانو د ټولګیو پر اساس باندې د نجونو د زده کړو مخنیوي کړی دی چې تر شپږم ټولګي پورته، خو اوس ولیدل سول چې شپږم او پنځم ټولګیو څخه یې حتی نجونې ایستلې دي. ستاسو په نظر دا په څه معنا ده؟ څه ډول یو پیغام و افغانانو ته ورکول کېږي له دې لارې؟
دا یو داسې پیغام دی د شوزو د فاره یا د ورټن د انجونو د فاره چې تاسو هیڅ حق نه لري او دا موږ مشته دا معنا ورکړي دی خوای چې مثلا موږ اسلامي امارات حکومت چې موږ راغلي د اسلام په نامه باندې دلته دی راغلي چې د اسلام په نامه باندې دی خبرې کوي او دلته دی دا پیغام خلکو ترکیه چې اسلام په بده باندې معرفي کوي او بل خبره دا ده چې دی مشته په ښکاره ډول باندې په یعنی نړۍ وال هم دی ویني نو خلک هم دی ویني دی پښکاره دا ور باندې زموږ ته خپل هغه اثر او بل دا موږ شو دي د طاره هغه پیغام دی چې دی نه غواړي چې موږ راتلون کې نسل یو شور وزل زکه چې کچيري یو شزه تعلیم وکړي نو هغه به خپل راتلون کې اولاد هیڅ وخت پرې نه چې د کلام پر ځای باندې توپک راپورته کی نو دی نه غواړي چې موږ راتلون کې نسل کلام راپورته کې دی غواړي چې همیشه موږ په توپک او په داسې ژوند کې ژوند وکړو چې هغه ژوند موږ لپاره همیشه د زلالات ژوند دی همیشه د خپل زلات محتاج واوسېږو همیشه مو مریضان پر باجرو باندې مړه شي همیشه موږ هره ښځه و یو بیګانه سړي ته نامحرمه سړي ته ورسي د تداوي لپاره دی نه غواړي چې موږ هیواد پرمختګ وکړي موږ یوازې دی یوازې او یوازې د نارینه او د لارې څخه پرمختګ نشي کولای د غنور ټول یوادونه چې اسلامي دي کوپري دي چې پرمختګ یې کړی دی ښځو نارینه دواړه سره درې دي او پرمختګ یې کړی دی ټولنې ته پرمختګ ورکړی دی نو دی نه غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي او کچیر یو ښځه وروزل شي یو کورنۍ وروزل کیږي کچیر یو نارینه وروزل شي چې هغه چې بیا دی هغه یو از هغه نارینه هغه کورنۍ کې تعلیم کړی ټولې پر خبرو باندې غواړي نیست نو خبره دلته دا ده چې کشیر شاده تعلیم وکړي یو شاده هیڅ وخت نه پرېږدي چې کورنۍ یا اولاد یې د کلام پر ځای باندې توپک راپورته کړي موږ دلته د جامعه د فتوایي د پیغام سره مخامخ یو موږ د دې پیغام سره دلته مخامخ یو چې موږ ته په ښکاره ډول باندې ویل کیږي چې تاسو حق خورو او څوک مو دفاع هم نه کولای شي او څوک مو ځخ هم نه اوري نه مو نړیوال ځخ اوري اوري نه هغه مشران چې مخکې د یو وخت یو څو ځخه پورته کوي هغه هم اوس چپ ناست دي ټوله چپ ناست دي او زموږ وداغه پاتې کېدو او زموږ وداغه حالت ته ګوري هیڅ هم نه وایي
مننه اغلی نیازی تاسې د اغلی هنري خبري واوریدلې دوی ویل چې څوک د شوزو پر غوښ پر ژغ باندې غوښ نه نیسي په دې مورید کې بس تاسې دغه پښتنه وکم چې نارینه څه کولای شي چې د شوزو پر حقونو باندې ودرېږي د دوی د حقونو دفاع وکي او د طالبانو څخه وغواړي چې تاسو باید مشته د نجونو دروازې د د شونځي دروازې خلاصې کړي تاسو به هغه ځینی کسان او ملیدلې او ریدلې په ټولنیزو رسنیو باندې هم ویډیوګانې خبرې سولې او د همدارز په میډیا کې هم راپورونه ور باندې راغلل چې په کندهار او هلمند ولایت کې په ځینو سیمو کې دوی راووتل او دوی مظاهره وکړه دوی وغوښتل د حکومت څخه د طالبانو د حکومت څخه چې د نجونو د پاره د شونځي دروازې خلاصې کړي نور خلک نور نارینه څه کولای شي په دې برخه کې
په مجموع کې دا یو اقدام ته اړتیا سته په دې سکه او لکه څنګه چې وس پیل سوې ده د اقدام سوې ده ژغونه وچت سو د میډیا د لارې څخه خبرګون خلګو شو دل او دا یو ډول پوشش هم دی د شوزو د پاره د نارینه او د خوات څخه زموږ ټولنه چې هر څنګه سی بیا هم موږ په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو موږ خپل د نارینه او ملاتړ ته اړتیا لرو ضرورت لرو کاغذ موږ ورونه یی کاغذ موږ خواندانی که فرض مثال موږ پلرونه یی چې موږ حمایت وکي زموږ څخه پښتبانی وکي داس موږ د پاره یو ډبل سپورټ دی یو ډبل د غرضی خوندور تمامیږي یعنی موږ ځان محفوظ احساس او موږ شې احساس لرو په دې برخه کې چې موږ داس یو دغه ولرو ملاتړ ولرو او دا هم دغه ژغونه او دغه ملاتړونه او دغه فعالیتونه چې بل اخره ځخ ملګری ملتونو پورې ورسېدل د هغوی نظارتي ټیم خپل نظارت شروع کړي او بل اخره هغوی دغه اقدام وکړل چې د پنریواله کچا ژغه وکړه پر طالبانو باندې چې تاسو باید خوندو د پاره شونځي پرانیزي. دغه دا ټول هغه وخت یعنی ګټور تمامیدلای سي چې دا فشارونه د نړیوال نور هم ډیر سي پر طالبانو باندې تر څو هغه مجبور سي یو تصمیم ونیسي یو اقدام وکړي. هاو هیڅ وخت د خوندو پر ژوند باندې د خوندو پر تعلیم باندې سیاسي معامله ونه کی او هیڅ کله داس یو اقدام د پاره دوی خپل هغه چې دوی پلان لري هدف لري دته چې باید دوی د غسی د دې فرصت څخه استفاده وکړي. دا غلط دی، غلطه به غلط وایو، د حق بسترګې د پټو او باید دوی دته وهڅ ولسی ټول ورونه زموږ ملاتړ وکړي او دوی دته وهڅ وي تر څو چې دوی زموږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې سي نارینه ورونه او زموږ ورسي زموږ راخ او چت او رسا ترڅو حق مو تلف نسی او خوندې د تعلیم د حق څخه برخمن سي.
مننه نیازی سب او هنری سب تاسو په دغه پښتنه وکم چې خلکو د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی غواړي چې شونځي ورته پرانستل سي او دا ډول خلک ستاسو هم کې دایسي چې وی ځنی خلک چې دنجونو شونځي یا زده کړې ورته مهمه نه وي یا نه باندې پوهیږي چې دا څومره اهمیت لري د یو هیواد لپاره یا د یو هیواد د اقتصاد لپاره یا د یو هیواد د راتلونکي په خاطر باندې چې باید نسلونه یې الوستي وي. نو دوی ویلي دي دغه اوریدونکي وایي چې طالبان باید دوی ته شونځي پرانیزي په هر صورت کې چوي. دا بیا د خلکو خوښه ده چې لوني ور پرېږدي ور لیږي کنه. تاسو په څه نظر یاست؟
مننه. زه هم زموږ نظر هم دغه دی، مثلا په دې موضوع کې چې دی وایي مثلا چې موږ شونځي نه پرانیزو یا مثلا وایي چې د کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده، دلته دا یو سنتي ټولنه ده، خصوصا په جنوبي ولایتو کې مثلا کندهار دی، فروزګان دی، زابل دی، مثلا نیمروز دا خواده. دلته ډیر خلک ستاسو د شو انجنیر د شونځي طرفدار نه دي. هغه هم په هغه صورت کې چې دوی ته یو داسې درس ورکول شوی دی چې دا په اسلام کې مثلا نشته یا دلته کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده چې د دغه ولایتو خلک چې اول دا واره چې دي پښتانه دي، بیا وروسته مسلمانان دي. بل خبره دلته دا ده جدي کلتور ته ولا اهمیت ورکوي. که چیرې مثلا ته غواړې چې دغه غلط کلتور د مینځ څخه یوسې، نو ته باید راولاش ته ښوونځي ورته خلاص کړي. په دې خاطر باندې باید ورته خلاص کړي چې ته کولای شې چې دغه ښوونځي د طریقه څخه دغه کلتور د مینځ یوسې. نو کلتور دلته څه معنی؟ زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې رااله لی وجه نړۍ ته، هغه د کفارو هغه غلط کلتور د مینځ نه یوړي، د اسلام څخه د مخه خوشته ژوندې شخه ده. نو هغه دا کلتور د مینځ څخه نه یوړي چې د دی ولاس و خلکو ته اسلام ور وپی جندي، او بل دلته غلط په غلطه باندې دلته اسلام خلکو ته معرفي کیږي. او بل خبره دا ده چې خلک ټول په دې باندې معافیته دي، او بل په دغه شل کلونه دوره کې چې دوی ته دونده عامه پوهاوی ورکول شو. زه د کنده زه ما په ډیرو ولسوالۍ کار کړی دی، او د ډیرو ولسوالۍ د خلکو سره زما مخامخوې یم. که ښځې دي که نارینه دي، ما اجتماعي کارمندې پیس باندې ډیر کار کړی دی. نو خبره دلته دا ده کله چې ما د هغو نظر اخیستی دی، ډیر خلک د ښوونځي د خلاصولو سره موافق دي. په دې خاطر باندې په تېر نظام کې خو چې ویلی ول مثلا امنیت نشته، دلته خو خلک په دې خاطر باندې د دې غوښتنه کوي. اوس خو امنیت هم شته، مثلا وایي نظام هم تاسو اسلامي سوس خو باید شونځي ورته خلاص کړي. دا که خلک ورځي نه ورځي دیته دی خلکو ته باید قناعت ورکړي. دا قناعت خو بیا څه کار دی چې هغه خلکو ته ورکړي؟ او بل که یو لاس کورنۍ خپل شتي واسي خپل انجونې و شونځي ته واسي، یو ولسم کور خپل وجه ته آماده کیږي چې خپل لور واسي. او بیا ځینې ډیر داس خلک ورته چیرې دوره کې چې انجونې به شونځي ته تللې دي به مخالفت کوي، مګر چې کله هغه شتي واسي فارغ ودی
په شفاخانو کې کار کوي، په مکتبو کې معلمان دي، یا بله وظیفه ترسره کوي، نو دې یعنې ورځ په ورځ په دې باندې پوهېږي چې ولاد د ښځې سواد هم مهم دی. په دې خاطر باندې دوی نه دي لیدلي چې ښځه چې سواد وکړي څونه ګټې لري، نو په دا خاطر باندې دا خبره کوي او مخالفت ورسره شوي.
مننه اغلی ورانګه هنری او اغلی قمر نیازی چې تاسو لمر سره په نور بس دی خبرونه کینن ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د نور بس دی خبرونه واوریده، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.